دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې په اړه رپورټونه لرو، د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل خبرونه لیکلی شئ. له دې پرته بیا کولی شئ چې وروسته په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واتساپ هم رابطه وکړئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر د پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ټپیان دي، او اسرائیلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند مینګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د ښار په ختیځ لکه احتجاج وکړ. جمعیت ویل دي چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي. د جماعت اسلامي یو سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارې یا استابلیشمنت د خپل خوخي نوماندان بریالي کړی دي.
د فارم 45 مطابق زمونږه نمائندگانو غټلې ده، خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل. په کراچۍ غونډه خار کې 24 غنټه بعد ریزلت ورکول، ریزلت وکاول. د دې نمونږه اندازه لګو چې مکمل هغه خلکو ته حمایت حاصلو چې کم د اسټابلیشمنت په لارې کې روان دي، د اسټابلیشمنت په مرزي باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د تورونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. له دې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د برا کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته ویل چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي چې کله پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړي دي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسیدونکي ژوبل شوي دي. دی زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبیدار ګلاب حسین مشال راډیو ته ویل چې د هغې سیمې ځینو اوسیدونکو پر ټریکټر ډزې کړي دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی دی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګله یې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لیږدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم نښتې شوي دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړي دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، وسلوال په ودانۍ کې پټ ول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلو وره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر شپږ نیمو او د کابل پر شپږو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر 12مه د شلو اوورو سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړې. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورت ته. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د فبروري پر 15مه په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تورې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت د سند صوبې سیکرټر راشد محمود سومرو ویلي دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامی غړو او پلویانو د کراچۍ په ختیځه ضلع کې مظاهره کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي دي چې ټول ټاکنې پوره شفاف وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. نیاز علي تفصیل لري.
جمعیت علماء اسلام فی گند پروری په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهره په وخت جمعیت علماء اسلام فی گند سن صوبی جنرل سیکرټری راشد محمود سومرو ویل چې نن د پروری په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبی په پولا د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنې اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې بچا ته هم د حلف اغستو اجازه ورنه کړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاري محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی باید د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په باغ بارډر باندې چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمائندگان نه دي. دوی وجه نه مونږ به د سنې اسمبلۍ ګراو وکړو. هغه ورځې چې په کوم ورځ د صوبایي اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی گنزئی مشرانو تور پوری کړي چې په کراچۍ او د سن صوبې په نور سیمو کې د دوی سره درغلۍ شوې دي او د دوی ګټلي څوکۍ پاکستان پیپلز ګون او متحد قومي مومنت پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ ان 240 نه کاندید د واخان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلیو په ضد په دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي. جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړي او توري پوری کړي چې په ټاکنو کې د دوی ګټلي څوکۍ په درغلیو متحد قومي مومنت پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځای مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټابلیشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوختي
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو ګټلې ده الیکشن ګټلې ده. خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل په کراچۍ انتخاب کې 24 ګڼې بعد ریزلت ورکول ریزلت رکاول ودینه مونږ اندازه لګو چې مکمل هغه خلکو ته حمایت حاصلو چې کم د اسټابلیشمنت په لارې کې روان دي، د اسټابلیشمنت په مرزي باندې روان دي، هغه خلکو له مکمل اجازه تور کړی شوې ده.
که څه هم په پاکستان کې د اتمی پروري د قومي ټاکنو نتیجه ګڼ سیاسي او مذهبي ګوندونه نه مني او د ټاکنو سمدستي رستوي چې د احتجاجونو کومه لړۍ پیل کړې ده هغه لا روانه ده. خو بل خوا د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سنسوبي مشر شریف الله د درغلیو تورونه رد کړي او ویلي چې د پروري د اتمی ټاکنې په مکمله توګه رڼي او پر امن وي او هیڅ نتیجه نه دي بدل شوي. او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا هم د اتمی پروري ټاکنې رڼي بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجه،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د فبروري پر 8 په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل او پر ضد احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړ توګه شفاف وو. پښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ ګوندونه ائتلافي حکومت جوړ کړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي؟ انیسی اجمل په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري 8 عام انتخابات شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د لړکی د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي مومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتون کې حکومت تبا د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی لاغي مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلین ډالر چې دی هغه په کار دي چې خپل قرضو قسطونه ورکه او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مې د میاشتې په طریقه باندې خور کړي او نو کې دي چې هغه ته په اسمبلیانو کې د نو اسمبلیانو نه بار چې داسې د سیاسي انتشار چې خدشم کې دي شنو لاغي کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج دی. سمو د پس سیدا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنت یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ایم، مسلم لیگ کاف او سنی نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وو چې پاکستان جمهوری غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوز او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کوم لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډیر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څو څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړه چې روټه هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورننس هم، د پاکستان هیڅ هم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنی تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسی جماعتونو ته جیسے مینڈیٹ ورک ہو چاہیے، وہ سیاسی جماعت ہم خپل حکومت سے دیکھا نشی چوڑا والے جکل ہوں، یہ سیاسی جماعت سر خپل مینڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پر ہم گرم بانی نگا ازہرانہ طور بانی خپل فیصلے نشی کول. پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس چی دے دیشت گردی دوم رگٹ لے ہر چی دے اگر آلے چکم سیول ملٹری تعلقات دی بڑھ چلیں گے فوج دا ایس آئی سی پر شکل کی یہ ادارہ جوڑا کلاو آگے پر لان دی بانی نہ صرف سرمایہ کاری چی دا واخستلا بلکہ نظم کو اختیار واخستو اوس اوی دوبو چکم انڈس واٹر کمیشن لے ایرسا چکم ادارہ دا داغی سربراہی چی داغم یو فوجی جرنیل طور تئی او بند خارجہ پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کرو چرا انڈیا سر خارجہ پالیسی چی داغا با خرکول کوشش کی گی او بل طرف تک تاسو اس وقت فوج سے فسالہ راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چی دا اگا تاسو قتلی نو دا یو غٹ چیلنج دے چی اگر ایران افغانستان او انڈیا سر چکم داغا تعلقات دی داغا با چنگ سمائی.
بلخوا پیپلز گوند فبرری پا سوارلسما پخپل ایکس پانا لیکلی چی پا اسلام آباد کی دا مسلم لیگ نون او پیپلز گوند دا مشاورتی کمیٹو دا غڑو یو غونډه شوی چی پا کی پا هیواد کی دا گرانے بیروزگارے غربت امنیت او دا تراگرے پا وړاندی دا ننګونو ختمولو لپاره دا یو مستحکم حکومت جوړولو پړه سلا مشوری شوی دی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
پولیس وایي د کورمې د پیواړ او ګیدو وسیدونکو ترمنځ د ځنګله پر سر د لانجې له کبله د نښتې پر مهال یو پوځي وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل چې نښته پرون شوې. نجف علي وایي چې سرتیری د نښتې درولو لپاره ورغلی ول چې ورڅخه یو وژل شو. دی وایي اوس حالات کنټرول دي او زیاتوي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر وایي چې د ګیدو سیمې اوسیدونکو په ټریکټر کې له ځنګله څخه لرګي وړل چې ورباندې ځینو کسانو ډزې وکړې. هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی، بلکې هغو کسانو له خپل لوري ډزې کړې دي. د ګیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګله یې لرګي نه لیږدول، بلکې له خوړ څخه یې شګه وړه چې ورباندې حمله وشوه. په کورمه کې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت لانجه لري چې پخوا یې هم پر سر نښتې شوي دي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کورما کې لګیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیوړ خلکو ته ډزو پس یو امنیتی اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. په برا کورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چور باندې ډزې شوي. علي زیاتوي کچو هم په ټریکټر کې سوار کسان بد شوي، خو د جګړې مخان استول لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی. چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنا، خو په پیښه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لګیدو سیمې په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي، خو وایي چې هغه اقدام د کام په مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوه.
حکومت
بلخوا د گیدو سیمی زای مشر ملک گلا خان منگل مشال ریڈیو ته ویلی د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړی شګه راوړله چور باندې لملایانو ملي برید شوه. منگل زیاتوی په سیمه کې لکم ځای چې شګه راوړل کېدله هغه خپل دا او بلدا چې د لرګي پرې کولو الزام دوره دبی. زای مشر دا هم ویلی په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوی دسته جواب نه دی ورکړي، خو پکار ده چې حکومت د شر خوراولو د داسې عمل مخه ونیسي. کورما کې الزو کام لا پیوړه تر خیرو قوت پرې منطقه خپل بولی، خو بلخوا منگل لاګیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې لزنګل لرګي پرې کولو په خبره د گیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوه چې پکې دواړو خواو ته د شو زیاتو تنانو ته مرګ جوړه اوخته و. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکه پښخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغه جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوی و، خو هغه تر شپې تو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن دوړ او نورو مخکښ غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې درپخیلو هم مظاهره کړې دي او ویلې دي چې که انتظامی د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 18 به کار بندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري پر 18 په میرامشاه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د شویو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې، چې پکې د هغه په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان ووژل شول. انتظامی او امنیتی ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 وویل چې دا وړ او ملګري یې له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان ول چې له امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه. هغه ویلي ول چې په پیښه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. خو د شمالي وزیرستان یو پولیس چارواکي احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نه وه اوښتې. انتخاباتي کمیشن د داوړ تر جوبلیدو وروسته د قومي اسمبلی پر هغه څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی د نوماند د بریا اعلان وکړ. د عمر وزیر رپورت.
د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میر علي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. ملي جمهوری غورځنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامی په ذمه وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړې دی. د درپخیل قبیلې سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروری په 15 احتجاجي غونډې ته اعلان کې وویل چې د شنبې پورې مثبت ځواب ورته میلاو نه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
که چېرته د اول ورځې نه مخ شه د حکومت یو مثبت اعلان وکړو بیا خو خیر ده، چې د کوم احتجاج کوم در پخیل د این ډی ایم سره پوشانه بشانه میژرون کړی ده، کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز یا دې احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د این ډی ایم یو فعال عادل داوړ خپله وینا کې وویل چې د غلطه انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه یې کړې.
پاکستان میڈیا میں شامل جدا بلوچستان کی مغرب تچگ دی یہ سیاست پلیارے دہا کو گوڑی ٹکٹ تک شیر دی ٹیم پشتون رز ونون حکیم ویڈ کی جیتونا سیاست پلیار بندے آن کو گوڑی آپ اسے پر رو رہن بندے ہولے کھلے کو وراوے جاتا سمیں سے پیر کھوے کہ مشکی مالیار اختیار کی.
محسن داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. تر اوسه ځلی انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاري کړی. خو د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې د غلطه د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په ځواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پورم نلاریون د څو ورځو نه د غلطه پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم د غلطه مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
د پاکستان چیف جسټیس قاضی فایز عیسی د هیواد له لوی څارنوال څخه غوښتنه دي چې دا باوري کړي چې پوز کاروبارونه ونه چلوي. مشر قاضی د هغې درې کسیزا جرګګۍ مشري کوي چې دا څېړي چې آیا پوځي ځمکه د کاروباري مقاصد لپاره کارول کیږي او کنه. شنونکي وایي چې قاضی عیسی دا مسأله پر داسې مهال څېړي چې ټاکل شوی چې په اکتوبر کې یې کاري موده پای ته ورسي. دوی وای خای پوز تر هغه وخته د دې قضیه اوریدنی وزغمی او وروسته معلومه نه ده چې بل مشر قاضي به دا قضیه پر مخ یوسي او کنه. نور د اسرار عالم مومند پر رپورت کې
د پاکستان سپریم کورټ له نگران وفاقي حکومت غوښتي چې دا خبر یقیني کړي چې پوز خپل توجه د کاروباري فعالیتونو پر ځای یوازې له دفاع سره په تړلو مسلو مرکز کړي. د فبروري په 14مه د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټیس قاضي فایز عیسی د خپګان څرګندونه وکړه چې د په خبره پوز په پوزي ځمکو د ودونو حالونه جوړ کړی دي. پاکستانی لیکواله عائشه صدیقه چې د ملټری انګ په نامه خپل کتاب کې یې د پوز د اقتصادي شتمنیو په اړه تفصیلات ورکړي وایي پوز سره چې کومې ځمکې دي نو دا سرکاري ځمکې د پوزي مشکونو او نورو ستراتیژیکي کارونو لپاره دي. خوره دې په خبره پوز پر دې کاروبارونه لري. نوموړی وایي پوز سرکاري زری ځمکې نورو ته په کرایه ورکړي او په سرکاري ځمکو یې مارکیټونه سینماګانې او شادي هالونه جوړ کړي دي. عائشه صدیقې د پروري په 15مه مشال ډو ته وویل چې سیاسي حکومتونه هم دومره زورور نه دي چې د پوز خلاف عدالتي پریکړې عملي کړي.
گورا کیسونه راضی او په هغه ترس کې معاملی راپورته شو بیا سیاسي حکومتونه عدالتي پریکړې عملی کوي. خو په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو دومره طاقت نشته چې د پوز خلاف پریکړې عملی کړي. نو چې حکومت یې نشي کولای نو نور به څوک عملی کړي.
بلخوا د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند پرورې په 15مه مشال ډو ته ویل چې پوز د چوڼې بهر په نورو ځایونو کې د خپل مالی فند په لګښت داسې کاروبارونه برابر کړي چې په هغو کې یوازې ریټایرډ پوځیان کار کوي. سید نذیر وایي دا تورونه بې ځایه دي چې ګینی پوځ د دفاع پر ځای په کاروبارونو بوخت دي.
ګوره دا ځکه بې ځایه دي چې د فوج کم سروینګ خلک دي، هغوی نه کار په سیمنٹ فیکٹری کې شته دي یا د سوري په کارخانو کې شته دي یا بل طرح په دغه بینکونو کې شته دي او نه داسې شادي حالونو کې د سروینګ والا سره کار وي. دا صرف ریټایرډ خلک دي او باقي کې سویلین ډېر زیات دي چې هغه دغه کاروبارونه دغه کې مشغول دي. او دا هغه وجه ده، هغه وجه دا ده چې زمونږ فوجین چې کم دي هغه په ډېر کم عمر باندې ریټایر کیږي، نو دغه خلکو خو بل روزګار نه سوا د ټوپک چلولو.
په پېښور کې قانون پوه نور عالم خان وایي قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې فوج به د خپلو ریټایر فوجانو لپاره بینکونه، کارخانې، پېټرول پمپونه او داسې نور کاروبارونه برابروي. نوموړی وایي د فوجو یوازینی کار د هیواد امنیت ټینګ ساتل دي.
بینکونو ته لاړ شي د دوی بینکونه دي، ته چې سیمټو پاره کې تپوس وکړه د دوی چې فوجي بنسي ده، ته چې د سریو والا ته لاړ شي د دوی دي. پاکستان ټولو ادارو کې چې کم کار کېږي کم هغه کېږي په هغې کې چې دي ریټایر فوجیان هغې کې ناست دي، نو دې سره چې دي دا سیویلین چې دي د دوی سروایول نه کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان موجوده چیف جسټس په سرکاري ځمکو د پوځ لخوا د مبینه کاروبارونو معامله راپورته کړي، بلکې دا مسله پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد اهم په 2021 کال کې وروسته له هغو راپورته کړه چې دا قسمه تورونه مخته راغلل چې په کراچۍ کې د کنټونمنټ بورډ ځمکې چې د ستراتیژیکي مقاصدو لپاره ترلاسه کړل شوې وي هغه په مبینه توګه د کاروباري مقاصدو لپاره کارول کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه. نوموړي بیګا د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې غونډې ته وویل چې طالبانو ورته ویلي ول چې ښځې به وکولی شي چې د وزیرانو دنده هم ترسره کړي. د بیګانې اورېدنې موخه دا معلومول ول چې ولې د ولسمشر جو بایډن حکومت د 2020 زیږیز کال د دوحې موافقه په بریالیتوب عملي نه کړای شوه. د استازو جرګې د بهرنۍ وړیکو د کمیټې ځینو غړو په بیړه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو پر ایستلو هم انتقاد وکړ، خو بایډن په بیا بیا د خپلې هغې پریکړې دفاع کړې ده. طالبانو لا د خلیلزاد څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. د احمد تکل رپورټ.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازای زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي وو چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه په ځواب کې وویل:
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې انجونو ته به خوندزیو او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچه د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو د هم ویل چې خځې کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
I certainly did not see any
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوی وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیګانۍ غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوحې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایډن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو 2 وروسته ووتل.
د مشال رادیو خپرونې وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. مشال ریډیو ته وګیاست او اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکول شي. د خبرونو شریکولو لپاره پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته ما ځینې تبصرې ولیدلې، هغه به زه له تاسو سره شریکې کړم چې خبرونه پکې. که تاسو سره خبرې نو مهرباني وکړئ په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شي. د شمیرې د ټلیفون او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لیکلی پیغام پر خو دیشه.
اسلام الدین صاحب را سره دی ستړي مشه. اسلام الدین صاحب
خیر دی؟ خوشحال اوسې سالو د خې جوړې
من نه خوشحال اوسې. څه خبر مروړې دی ولکم زای
ترې منګل څخه اړیکه مو سره ټینګه کړې چې تر تارو جوړې
من نه خبر را تر کړې.
خبر خو بیګاد تیمو علاقې کې یو واقعیا وشو هغه په باره کې مو معلومات ورکم.
خا دا د گیدو او د پیواړ والا واقعا
آی گیدو او پیواړ والا واقعا بیگا بس د حسابو چې یو ورځ یې ټیکټر والا ری غرو چې تاواله فیاګانو په لور پیر شو او هغه نه بل آرمی والا یو کاستو کې شهید کړل شو.
او دا خو مونږ خبر کې مو ویل او رپورت مو هم نشر کړ.
خاصه صحیح ده بس مای سات کده شي چار تنه یو سکنی مې مبر بیت او سره کو نور تخه
مانه نه خوشاله اوسه. آباد اوس. اسلام الدین صاحب د مراد پښتین لیکلی دی چې د فبروري پر درويشتمه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وانه ته ورزي او له هغه ځای به بیا د انګور اډې ته ورزي. انګور اډه کې پرلت چې دی لمیاشتو راهیسې روان دی او دا هغه سیمې خلکو د خپل غوښتنو نه پوره کېدلو وجه د فبروري اتمې په انتخاباتو کې برخه هم نو اخیست لاغې څخه پریکون کړو. لدی پرتر تر ډیرو زیاتو کسانو دلته پر فیسبوک باندې لیکلی دي او زه بس په یو تبصره کې راغونډوم چې د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام فی د ترمنز رابطی شوې دي او داسې اثر دي چې دا دواړه خای یو ځای شي او ځنو خلکو دلته په دې تبصرو کې دا انتقاد هم کړی دی چې مخکې خودوی دواړه ګوندونه او د ګوندونو پلویان د یو بل سرسخته مخالفان وو اوس کېدای شي دوی سره یو ځای شي. نو انتخابات شوي دي او تر انتخابات وروسته جمعیت علماء اسلام فی لومړی ویلی ول چې پر قومي اسمبلی کې به په اپوزیشن څوکیو باندې کینی نتیجې ردوي. تحریک انصاف هم مظاهرو ته دوام ورکړی دی او تحریک انصاف زیاتره کسان د تحریک انصاف پلویان چې کوم ملاتړي چې کوم منتخب شوي دي اسمبلیو ته هغوی د خپلواک نوماندانو په حیث منتخب شوي دي. نو هغوی په پارلیمنت کې په قومي اسمبلی کې او داراز په صوبایي اسمبلیو کې د لګکیو د ښځو څوکیو ترلاسه کولو لپاره د یو ګوند ملاتړ ته اړتیا لري. په یو ګوند باندې دوی باید ورګډ شي. د همدې لوجې رابطې روانې دي په پاکستان کې. مهدی کاکړ لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ او ملګرو یې د حملې لوجې مظاهری روانی دی. په دې اړه خو موږ رپورټ نشر کړ خو د پکې یو بل خبره لیکلې ده چې الته ټولې تعلیمي ادارې هم د دغه احتجاجونو لقبله تړل شوې دي. یو بل کس را سره دی او خبرې راوړې دي. ستړي مشې نوم مراته وخې او سیمه هم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخې او سیمه هم.
او مننه پانه صاحب حاجی خان محمد خبر کوم له سن شو بس جواب څخه ته یې جوړې په خیر.
مننه خوشاله اوسې حاجی صاحب. څه خبر مو راوړې؟
نو خبر خو نو دلته خو خیر خیرات دلته خو به سن شو بس خدا سره د یالو نه مشکلات نشته. پارٹی بازم دی نه چې ته جوس نو نشته امن دو او مګر خلک نه اله دي نو نه اله ده چې ته دا امید نشته چې یا موټر ودونه جوړ کی یا د موټر خاوي مکرر کی یا او وطن کی چې مچار ځانه کی نو ولس هم دا غواړي.
ښه، یعنی دا په انتخاباتو نو وروسته چې دوی نه هیل دي دوی دا فکر کوي چې حکومت ورته که هر حکومت راشي مسلې نه حل کوي.
مسلې نه حل کوي مخکې دوی دا موټر سوله نه راځي هم بس دا خپل جیب نه بده کوي یا نو مجبورای غواړي
سمه ده. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. خوشاله اوسئ. ستاسو شمیره ما سره ده. ما سره شته. زه د دغې د انتخاباتو چارو کې ډېر سخت مصروف یم او بخښنه درنه غواړم. زه در سره رابطه کوم په یو دوو ورځو کې ضرور در سره رابطه کوم. صحیح دی حاجی خان محمد صاحب. را سره اوریدونکو تاسو را سره په واتس اپ په وایبر هم رابطه کولای شئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوند یو خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 1019.
مشال رادیو دا سلام پښتونخوا خبرونه دا. ذاکر ننګیال راته لیکلی دی چې لاسیا یول سرز نن پوره کیږي چې د جنوبی وزیرستان په سرد درګه علاقه کې په ډیرو ځایونو کې ل پیر پل نواخله تر سید اعظم پم پوری پوز چې د یو ډرون کیمرې د کورونو د پاسه وي ګرځوي دا سرګری بی پیلوټ الوتکې دي چې کیمرې پکې لګیدلې دي د څار لپاره او دا موږ چې دی د سیمې خلک له پوز غوښتنه کوي چې دا دې نه کوي د کورونو پردا او ستر ورسره غیزمنېږي دغه پرایویسي چې دا هغه ورسره غیزمنېږي دا محرمیت نو ویلا غوی نه دا غوښتنه غواړو چې دا دې نه کوي دا کار دې نه کوي ل کندار را سره احمد الله صاحب د ټلیفون په کرخه دی احمد الله صاحب په خیر راغلی خبر راکړي احمد الله صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړي خبر راکړي حقیقت شو د مشال رادیو د سولې د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته باندې د سولې په اړه باندې لس سندري جوړې کړې دي دا غو سندرو ویډیوګانې به هم ژر درته در خبرې کړو ویډیوګانې تقریبا تیاری شوې دي دا د هغه سندرو له جملې څخه یو ده چې د بهادر زیب په غږ ده او عنوان یې دی وطن
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن
مشال رادیو تو وگیاست بشیر احمد کاکڑ صاحب را سره دی کاکڑ صاحب په خیر راغلی لکم زایم ټلیفون کړي
د میزه اډه کې لعبد الله سم ټلیفون کړي دی
په خیر راغلی کاکڑ صاحب څه خبر مرا وړه مهرباني وکړه
وروره خبره خدا ده چې یو خاول خبره ده چې زمر په علاقہ کې ستې نمائنده نسته
خا زمنګ دوه نمائندگان دی او هم غوی رونی سي ورته وای چې درزی او خبرونه کوي
د زمر دلته درنه چالو او 15 ورځې نه رالو
خا دا درنه مو د چی شي د وجنه شروع کړي ودارته وای
ته انتخابات په حواله باندې
خا د تاسو د کوم غوند د غیاستې غړی یاست
زړه جمعیت علماء اسلام د طرف
صحیح او تاسو ولته ویل چې ټګي شوه د انتخاباتو کې نو 15 ورځې مو درنه تر سره کړه
و درنه مو وکړه خو تقریبا ډیر لو درغلی وسو چې موږ وټونه زیاتو 43000 او د 19000 والا وګټه
خا او درته وای چې ستاسو د درنه وسم د ناسته احتجاجي پر لټ موسم روان دي کنه ختم شو
پرون مات
صحیح پرون مات کو او نور مظاهره وغیرہ کوي کنه
نو موږ والا تکورو موږ خپل د پات پر خپل کوشش جاری ساتو خو لیکن موږ دا وای چې موږ نمائنده موږ نه راځي دا وسوک دی د سر تعلق لري خو موږ کله عضلات نه راځي
سایده مال زانه سره دا ولیکل دا خبرې چې تاسو راته وکړي او زبدا ضرور شریکوم د خپل مدیرانو سره سایده
او سره شریکه کده از مرنه مر یو په یو مشکلات کې د از مر ارتالون د از مر دلته کسی سین نماینده نه راځي نو موږ دا خو یو به طرف رډو دا ودی نه راځي څه مسله ده
سایده زه بالکل دا ستاسو دا ګیلز ضرور شریکوم ښه آباد اسے کاکڑ صاحب خوشحال اسے ددم ساز مروت پگ سندرا ارو پیارا چھو مشال راډیو ته غواګیست. میرولی منګل لیکلی دی چې په تبوک کې د سعودي عربستان په تبوک کې ډیر باران شوی دی. او سمیر خان لیکلی دی چې د جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې انټرنیټ سرویس بند دی، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د انټرنیټ بحال کړي. یو شمیر کسانو لکه حیدر شاه شینواری او ځینو نورو کسانو راته لیکلی دي چې په ننګرهار کې زلزله شوې ده نن سهار. ابو عارف هم همدا لیکلی دي چې 8:30 بجې زلزله شوې ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او دغه لیکلی دي میر طاهر خان غم شریک راته لیکلی دي چې تیره ورځ په ګلستان عبدالرحمن زی بازار کې د پښتونخوا ملي اومن پارټۍ کل عبدالله لخوا د انتخاباتي درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. وروسته وی بیا په جلسه بدله شو او ګڼ خلک پکې ولس پکې ګډون وکړ. صحیح دی. او ځینو نورو کسانو هم د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام ترمنځ د رابطو راته لیکلی دي. او لتا سمنه خوشاله اوسې چې دا معلومات مو سره شریک کړی دي. کې عادل نگراری لیکلی دي چې د دوی په سیمه کې نن غلام ډاګ ټورنمنټ تر نامه لاندې ټورنمنټ شروع کیږي، وي خبرونه کې وای خدای نه دی لیکلی چې د چیشي ټورنمنټ دی، د کرکټ دی، د فوټبال دی، د والیبال دی، دای نه دی لیکلی. او څومره لوبډلې پکې برخه اخلي دای هم نه دی لیکلی. به هر حال خبر مستاسو ولوسته مننه خوشاله اوسې نگرار صاحب. داسې به وکړو چې سلام پښتونخوا به د هارون باچا په غږ پای ته ورسو.
نام نام غگیگم